द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिव रेडियो दे
السلام علیکم ګران اوریدونکو دا د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو او ټلویزیون خبرونه ده نن د نهه ورځ کال 2020 د فروری د میاشتې 11 نیټه ده وخت چې بده په پاکستان کې د سحر شپږ بجې افغانستان کې شپې 15 بجې او دلته په واشنگټن ډی سی کې د ګول ورځ او د ماسخوتن 8 بجې شپې دي وایس اف امریکا ډیوا ریډیو د نیمګړتي خبری پروګرام کې تر تاسو محمد اکرام سلم شوایم اول تاسو بلاندې کوو دا مهم خبرونه سټکی د چین هوبه صبح د سات چارواکو د کورونا وایرس له کبله د یوسل او درې نورو کسانو د مړینې تصدیق کړي چې ورسره دغه وایرس نه پټول نه لکه د مړو شو خلکو شمیر یو زر او دیار لسته رسیدلی او درې سلبي زرنا زیات خلک په دغه وایرس اخته شوی دي پاکستان باید ملګرو ملتونو جنرال سیکرټری انټونیو ګوتیرش په دغه ملک د افغان کډوالو سلبیخت کاله پوره کېدو په سر کې دونکو یو کانفرنس کې برخه اخیستلو لپاره راتلونکي هفته د اسلام آباد سفر کوي او د شام په شمال مغربي ادلب صوبه کې د ترکیه او شام ځواکونو ترمنځ د ګل پورس خونړی انخطی شوی د ترکیه دفاع وزارت ویلي د فروری په 11 نیټه د شامی ځواکونو په ګولباري کې د دوی 15 فوجیان وژل شوی دي او خو شي د خبرونو تفصیل ته د چین هوبه صبح د صحت چارواکو د کورونا وایرس له کبله د یوسل او درې نورو کسانو د مړینې تصدیق کړي چې ورسره دغه وایرس نه په چین کې د نه دملو شو خلکو شمیر یو زر او یو لسته رسیدلی او په ټوله نړۍ کې یو زر او دیار لسته رسیدلی د چین نه علاوه د کورونا وایرس نه یو کس په هانګ کانګ او یو په فلیپین کې مړ شوی د هوبه چارواکو د ګول پورس د 2019 کسانو کې د کورونا وایرس پخله کړې ده تر اوسه پورې د وایرس نه اغېزمن شو کسانو شمیره 3,000 نه اوخته ده چارواکو د ګل پورز ویلي چې د شپږ زره نه زیاتو خلکو حالت نازک دی پاکستان وایي د ملګرو ملتونو جنرال سیکرټری انټونیو ګوتیرش په دغه ملک کې د افغان کډوالو سلبیخت کاله پوره کېدو په سر کې دونکو یو کانفرنس کې برخه اخیستلو لپاره د راتلونکي هفته د اسلام آباد سفر کوي د پاکستان خارجه دفتر په یو بیان کې ویلي چې د 11 فروری نه شروع کیدونکي د ورځنی کانفرنس کې به ګوتیرش مهمه وینا کوي پاکستان کې په سرکاري توګه باندې 400,000 رجستر شوی افغان کډوال جون کوي فکر کیږي د 1,000,000 نه زیات نور افغان کډوال د قانوني اسنادو بغیر د غلطه ژوند تیروي پاکستان کې د پارلمان غړو د پاکستانی طالبانو په خوانی ترجمان احسان الله احسان د پوز د بلقین په تختیدو یو شمیر پوښتنې راپورته کړې دي او دا پیښې د ریاستی ادارو لوی ناکامي ګرځولي او د دې د پلټنو لپاره د پارلمان د کمیټې جوړولو غوښتنه هم کړې د ګل پورز قامی سبلې په غونډه کې د پښتون تحفظ مومنت مشر د قامی سبلې غړي محسن دابول ویلي چې تر اوسه پورې په دې حق لا د مرکزی حکومت لخوا کوم رد عمل یا سپیناوی مخې ته نه دی راغلی او وایي چې حکومت په دې حق لا سناسو سپیناوی وکړي د شام په شمال مغربي ادلب صوبه کې د ترکیه او شام دوانکونو ترمنځ په د ګل پورز هنړې انختی شوی دا روسي جګړه په داسې وخت شوی چې ترکیه په ادلب صوبه کې د خپل پوځیانو په ځای کول جاری ساتلی او د تشدد ختمولو لپاره د روس او ترکی ترمنځ سفارتي کوششونه په ځای ودرېدلې د ترکی دفاع وزارت په یو بیان کې ویلي چې د فروری په 11 نیټه باندې د شام حکومت د توپ او ګولباري په نتیجه کې د دوی 15 پوځیان وژل شوي او 15 نور ژوبل شوي دي او د امریکایي انصاف وزارت په څلور چینایي پوځي افسرانو باندې د خلکو د بانکي معلوماتو لوی ادارې اکویفاکس معلوماتو ته ننوتلو او د نیم په نیم امریکایانو ذاتی معلومات غلا کولو تورونه لګولي د وایس اف امریکا د ریپورت تر مخه دا دویم ځل دی چې د انصاف وزارت د چین د پوز غړو باندې مجرمانه تورونه لګولي دغه سلور هکرانو په کال 2019 کې د اکویفاکس د کمپیوټر نتورک مات کړو او د 4.5 کروڑ امریکایانو نمونه د پیدایش تاریخونه سوشل سکیورټي نمبرې ډرایوینګ لایسنس نمبرې او د کریډیټ کارت نمبرې غلا کړي په دغه سلور چینایانو باندې د امریکې پټ تجارتي معلوماتو غلا کولو تورونه هم دي.
د وایس اف امریکا جیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
د وایس اف امریکا ریوا ریډیو ده. د چین هوبه صوبې د سیاحت چارواکو د کورونا وایرس له کبله د یوسل او درې نورو کسانو د مړینې تصدیق کړی چې ورسره دغه وایرس نه په چین کې دننه د مړو شو خلکو شمیره یوسل بخنه واړم یوزر او یولسته رسیدلی او د درې سلویښت زره نه زیات خلک تر اوسه پورې په دغه وایرس اخته شوي دي. نور حال د وایس اف امریکا پر رپورټ کې تاسو سره زموږ همکارا کلثوم کاکړ وړاندې کوي.
په داسې حال کې چې په چین کې د کورونا وایرس له امله د مړسو تنانو شمیر د 900 زخه زیات شوی دی، په عین حال کې په برتانیا کې د کورونا وایرس زیات خلکو کې د پخلی وروسته حکومت د ولس زیات لپاره دا یو خطر بللی. د ګولیا د شنبې په ورځ په برتانیا کې د کورونا وایرس اته کسانو کې د موجودګۍ پخلی شوی. د برتانیا د صحت وزیر اعلان کړی حکومت د نورو خلکو ته د وایرس د بچ کېدو په خاطر د دې اته تنانو د جلا ساتلو لپاره یې زمینه برابره کړې. د صحت نړیوالې ادارې مشر تیر ورځ ویلي چې د کرونا وایرس په هغه خلکو کې خپرېدل چې چین ته سفر هم نه دی کړی دا یو لوی د اندېښنې خبره ده. هغه ویلي د نړیوال صحت ادارې WHO د ماهرینو یو ډله یا ټیم چین ته تیر ورځ رسېدلی چې د دې خورېدونکي وایرس په اړه پلټنې پیل کړي. د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ د دوشنبې یګل په ورځ ویلي تمه لري چې د کرونا وایرس وبا د اپریل میاشت پورې ګرم موسم لوجی پناسی. صدر ترامپ ویلی چې ویل کیږي دوبی یا ګرمي دغه ډول جراثیم یا وایرس مړوي یا ختموي. هم د دوشنبه یا ګل په ورځ د چین صدر زی جیپینګ بیجینګ کې یو هسپتال دوره کړي او د صحت چارواکو مریضانو سره خبرې کړي. هغه لیزی جیپینګ هغه هسپتال کې چې د کرونا وایرس علاج پکې کیږي د دورې په مهال په ابي ماسک باندې خپل خولا پټه ساتلې. د چین د صحت چارواکو د اتوار یک شنبه په ورځ د وایرس څخه د دوه کم سل نوي مړه کېدو پخلی کړي چې ټول شمیر نسبه اتشای. هم دغه ډول د درې زره دو شپېته نوي مریضان راپور هم ورکړي. د جاپان هغه سمندري جهاز چې په اوبو کې ودرولي پکې د شپږ شپېته نوي کیسونه راپور شوي. د چین په هوبه صوبه کې په میلیونونو خلک په مکمله توګه بند کړل شوي دي. دغه صوبه د کرونا وایرس د خریدلو مرکز ګرځېدلی او دغه سیمې خلک د خوراک د کمی شکایت کوي. په دغه صوبه کې یو تجارتي چارواکي وانګ بین ویلي د خوراکي سامانونو بیا سیوا سوي د کارکونکو کمی او د سامانونو وړلو راوړلو هم کم سوي دي. دا غلی وانګ بین تر مخه دا ګرانه ده چې مارکیټونه عادي حالت ته ورسیږي. نو وړي په وینا دا وخت په دغه سیمه کې د اګي او غوشي د 15 ورځو او د سبزیانو د 3 ورځو راشن پاتې دي. د چین مرکزی بانک ویلی چې کول یا دوشنبه د ورځې څخه به دوی د کرونا وایرس د لاسه متاثر شوو کاروباریانو ته مرستې لپاره 3.5 بلیونه ډالر یا 300 بلیونه یون ورکوي. په امریکا کې د میشیګن پوهنتون یو پروفیسر جوزف رایټرز خبري ادارې ته ویلي چې د کرونا وایرس د لاسه د مړو شوو کسانو شمیره سیوا کېدلو له وجه دا خبره کول ګرانه ده چې دغه وبا دا مهال تر ټولو لوړې درجې ته رسېدلې ده. نوموړي ویلي که راپور سوي کیسونو شمیره سیوا کېږي موږ نه یو خبر چې دغه کسانو څه کېږي کم چې نه دی راپور سوي. د نوموړي په وینا دا مسله په ځینو کلیوالو سیمو کې روانه ده. په وهان کې د کرونا وایرس ستلا سمړسو کسانو کې یو امریکایي تن هم 13 ورځې مرسوي. په بیجینګ کې د امریکا سفارت دغه امریکایي د مرګ پخلی کړي او په یو بیان کې ویلي سلويشت کلن امریکایي د فروری پر شپږمه نیټه په وهان کې مرسوي.
دا د وی او ای دی واخ فارونه ده. که موبایل فون، آیپاد یا کمپیوټر در سره وي نو وی او ای دی وا په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شي. پته یې دا voadwanews.com. هېر یې نه کړئ.
در وایس آف امریکا ډیوا ریډیو دی. د خبر پختونخوا په لیډی ریډینګ هسپتال کې یو دیرش کلن تن په خصوصي وارد کې د کورونا وایرس لپاره داخل کړل شوی وو او د هغه اوس نتیجه راغلې ده. دغه ریزلټ نیگیټیو دی، یعنی په هغه کې د کورونا وایرس نشته. اوس د صحت چارواکي وایي چې هغه کور ته لیږل شوی دی. د صحت د چارو په اړه د وزیر اعظم مشیر ډاکټر ظفر مرزا د ټویټر د لارې په ووهان کې زده کوونکو پاکستانی طالب علمانو ته ویلي چې حکومت په ردبي د ستنولو د پاره غوره فیصله کوي. دا په داسې حال چې تر اوسه پورې د دغه سیمې نه پاکستان ته تر اوسه پورې څوک نه را پرېښودل کېږي. نور حال پی د پېښور نادری بریډیو خبریال مدثر شارا کوي.
پېښور کې د جرنیلی روختون لیډی ریډینګ ویان محمد عاصم خان ډی وتوای 13 ورځې یو تند چین پاکستان ته واپس راغلو. هغه کې داسې نخې نخانې وي چې کمې د کرونا وایرس یو مریض کې کېدې شي. نو هغه مونږ نن سهار روختون کې داخل کو او داغه د وینې نمونې مو اسلام آباد ته د معایناتو لپاره لیږلې دي.
23 سال د عمر دی او د اورمړو دی. داغه نام زیاد الرحمن ده. مونږ سره په آیسولیشن وارډ کې چې مونږ د کرونا وایرس پیشنټس لپاره جوړ کړی دی، د شلو بېډو دغه دی وارډ دی. هغه کې مونږ سره اډمټ دی. داغه د وینې نمونې چې کوم دی هغه مونږ انایش فیلحال داغه چکم دیکھ بھال دے شروع دے 24 چکم دے ہم الرٹ یو
وائی دا این آئی ایچ یا نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ہیلتھ اسلام آباد نب اتو سال ویختو کے انٹو کے دا معایناتو نتیجہ واپس راشی او بیا با مونگ دا دے وینا جو گئیو چی آیا داغا کس واقعا تن پا کرونا وائرس اختر شوے دے او کند تا آما بیماری دا او زیادتای دا دین اوڑان دے ہم داسی او شکمن تن دا دی روختون کی داخل شوے او دا معایناتو نپس معلوم شو چی اغا کی کرونا وائرس نو او هغه د اسپیټال نه فارغ کړل شوی دی. بل خو ته پوهان وای د کرونا وایرس په ضد ویکسین لا نه دی جوړ شوی او د دینه د ژغورنې یوازینی لار دا ده چې روغ تن ځان د داسې مریض نه لري وساتي او تر ټولو زیاته خطر هغه ډاکټرانو ته ده کم چې په کرونا وایرس تخته شو رنځورانو درملنه کوي. دا رنځ د نړۍ یو شمیر هیوادونو ته هم انتقال شوی دی، خو پرمختللو هیوادونو د تحفظ لپاره ټول لارې ځان ته برابر کړي دي. البته پاکستان غوندې هیواد لپاره به دا ګران شي که خدای مکه دا مرض دلته راغلو نو کابو موندل به پکران شي. او د روغتون ویان عاصم خان نه مو چې پوښتنه وکړه آیا دلته ډاکټرانو ته هغه ټولې اسانتیاوې ورکړې شوي دي کوم چې د دې د تحفظ لپاره ضروري دي؟ نو هغه وایي
زموږ ډاکټران چې کوم دي سینیئر ډاکټران پنمنولوجست چې کوم دي هغه دا غي کیس وي هغه بالکل 1% هم بغي دی وارد ته یا دی پیشنټ ورتک باندې نه یریږي، ځکه چې پورا دا ری چې کوم ماسک دی او دا ری چې کوم لباس دی خاص توګه باندې دا کرونا وایرس ته بچکول لپاره چې کوم استعمالیږي هغه بالکل مونږ سره شته دی. ډاکټران ورځي پورس کې سو ځل دا ری چې کوم دی دیکھبال کوي چیک اپ کوي. دا چې هیڅ مسله مونږ ته جنیش ترې ځکه چې مونږ پورا پروتوکول فالو کوو.
باید دوی پاکستان لومبیا د غرنز د خوریدو وروسته چین سره ټول پروازونه ځنډولي او ځمکنۍ لارې تړلې وي، خو بیا د هاغوس د کوونکو او نورو تنانو چین نه د واپس راوستو فیصله وکړه. کوم ته چې کورونا وایرس نو لګیدل رو رمټو، خو ورسره د هیواد یو شمیر هوایی میدانونو کې د ابتدایي معایناتو عمل شروع کړي او ځینو روغتونونو کې واډونه مختص کړي دي. مدثر شاه، وایس اف امریکا، ډیوا، پېښور.
دا د وایس اف امریکا ډیوا خبرونه ده.
وایس آف امریکا ډیوا ریډیو دی. پاکستان وایي چې د ملګرو ملتونو جنرل سیکرټري انتونیو ګوتیرش په دغه ملک د افغان کډوالو سلویخ کاله پوره کېدو په سر کې دونکو یو کانفرنس کې برخه اخیستلو لپاره راتلونکي هفته د اسلام آباد سفر کوي. وایس آف امریکا یو رپورټ په تاسو سره موږ همکار نصر الله وړاندې کوي.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د ګل یا دوشنبه په ورځ یو بیان خپور کړی چې پاکستان د افغان کډوالو په اړه نړیوال کانفرنس جوړوي. د پاکستان حکومت په دغه هیواد کې د افغان کډوالو د اوسېدنې د سلويخ کالو پوره کېدو له امله د هغو پر وضعیت د ملګرو ملتونو د کډوالو د نړیوالې کمشنرۍ یا ادارې یو ان ایچ سی آر په همکارۍ دوه ورځنی کانفرنس جوړوي. پاکستان وایي چې د ملګری ملتونو جنرال سیکرټري انتونیو ګونتاریس په دغه نړیوالې غونډه کې د ګډون لپاره په راروانه اونۍ کې پاکستان ته سفر کوي. په دغه خپور شوي بیان کې ویلي شوي چې دغه کانفرنس چې د روانې میاشتې پر 18 او 13 په اسلام آباد کې جوړیږي د پاکستان وزیر اعظم عمران خان له خوا به پرانیستل شي. بیان زیاتوي چې په یاد کانفرنس کې به د کډوالو د نړیوالې کمیشنرۍ مشر ترڅنګ حکومتي چارواکي او د شاوخوا شل هیوادونو وزیران او لوړپوړي چارواکي برخه واخلي. بیان زیاتوي د هغه هیوادونو دي چې په پاکستان کې د میشتو افغان کډوالو لاسنیوی کوي. په دغه خبر شوی بیان کې ویل شوی چې دغه غونډه په یو ډیر مهم وخت کې جوړیږي چې په افغانستان کې د سولې هڅې هم د پرمختګ په حالت کې دي. امریکا په میاشتو طالبانو سره د سولې خبرو پیل کړی چې د افغانستان حالاتو ته یو سیاسي لاره برابره کړي. ټاکل شوی چې په دغه کانفرنس کې به په پاکستان کې د میشتو افغان کډوالو پر وضعیت، هغو ته پر متوجه ګواښونو، له هغو سره د مرستو سره سره په خپلې خوښې هیواد ته رستنېدو په اړه خبرې وشي. د کډوالۍ د نړیوال سازمان تر مخه دا مهال په پاکستان کې 2.4 میلیون افغان کډوال ژوند کوي چې 1.3 میلیون افغان رجسټر یعنی ثبت او 1.1 میلیون غیر رجسټر یعنی نه دي ثبت شوي. ګاونډی هیواد ایران به هم په ګډونوالو کې وي چېرته چې په سلګونو زره افغانان کډوال ژوند کوي. د افغانستان د کډوالو ستنیدونکو چارو وزارت د معلوماتو تر مخه په دوو ګاونډیو هیوادونو پاکستان او ایران کې 4 میلیون افغانان د اوسېدو په قانوني اسنادو او له قانوني اسنادو بغیر ژوند کوي.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زمون پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزه رسانیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com.
وایس اف امریکا ډیوا ریډیو دی وزوج پنلوال او سمیز مطبوعاتو کې د نړیوالو اسمي په حالات باندې سرکل شوې دي. زمونږ همکار مختار خلیل صاحب برتاه کتنه کړې.
کینګ انسټیټیوټ واشنگټن ډی سی کې د سیړنکارانو او د دانشورانو ډیره مشهوره اداره یا تینګ ټینک دی چې په کال 1914 کې جوړه شوې ده. د دې ادارې یوې زنانه سیړنکاري او دانشورې مدیحا افضل پاکستان کې د پښتون تحفظ موومنټ او د دې د مشرانو خصوصا د منظور پښتین په حق له یو تفصیلي معلوماتي مضمون لیکلی دی چې سرخطه دی. د پاکستان فوج د پښتنو د عدم تشدد په لار روان تحریک ولی چقی. مدیحا افضل د بروکینګ انسټیټیوټ په ویب پاڼه د چاپ شوي خپل مضمون په شروع کې لیکلی دي چې د پیښور پولیس د جنورۍ په 28 تاریخ د پی ټی ایم مشر منظور پښتین نیولی دی. په د 15 تورونه لګولې شوې دي چې پکې د بغاوت، سازش، د پاکستان سالمتیا ته د خیفت رسولو او د نسلي کرکې او نفرت پیدا کولو الزامونه شامل دي. خو مدیحا افضل په خپل مضمون کې لیکي چې منظور پښتین د پی ټی ایم ځوان عمر مشر دی او د تحریک د عدم تشدد په ذریعه د خپلو مطالبو منلو کوشش کوي. په دې مطالبو کې د پاکستان پښتنو، خصوصا د پخوانو قبایلي سیمو پښتنو له د دوی د آئینی حقونو ورکولو مطالبه هم شامل ده. مدیحا افضل لیکي چې د پی ټی ایم د پاکستان په سیاسي پرده د راښکارا کېدو دوه کاله شوي دي، خو الکترونیکی میډیا او مطبوعاتو ته د پی ټی ایم د درنو جلسو په حق له د خبرونو خورولو اجازت نشته. مدیحا افضل تپوس کوي چې پاکستان غوندي مملکت کې د خی اړخ اسلام پسند د ډلو سره که د دوی د احتجاج په موقع خبرې اترې کېدی شي، نو پی ټی ایم کې شاملو مراورو خلکو سره ولې نه کیږي؟ آیا دا تحریک د پاکستان د وسله بند فوجونو د پاره سر ډیر خطرناک دی؟ د بروکینګ انسټیټیوټ په ویب پاڼه د پی ټی ایم په حق له چاپ شوي مضمون کې د پی ټی ایم د مطالبو هم په تفصیل سره ذکر شوی دی. پی ټی ایم د پاکستان په فوج تور لګی چې د ملک په قطبی سیمه کې چرته چې پښتانه آباد دي د بشري حقونو سنگینی خلاف ورزي کړی دي. د پی ټی ایم بیانیه ده چې پښتانه هم د پاکستان د فوج او هم د طالبانو یو شان هدف دي. پی ټی ایم په فوج دا الزام هم لګی چې په قبایلی سیمو کې د طالبانو خلاف عملیاتو کې بیګنا پښتانه قتل کړی دي. بل دا چې فوج د غایب کړی شو خلکو په معاملې هم خاموشي اختیار کړی ده. پی ٹی ایم دا فریاد هم کوي چې په چک پوسټونو د خلکو بې عزتۍ کیږي. فوج هر تن ته د شک په نظر ګوري او د ځمکې لاندې د خخو بارودي سرنګونو د لاسه د ټولې سیمې خلک د عذاب په جون کې پراته دي. مضمون لیکي چې پی ٹی ایم خو په کال 2013 کې جوړ شوی دی، خو د کومو مسلو چې دوی نن فریادونه کوي دې مسلو سره د دغې سیمې خلک ډیر د پخوانه مخ دي. مضمون نگارا مدیحه افضل لکی چې په کال 2015 کې خپل کتاب له د موادو راغونډولو په سلسله کې زما په لاهور کې پښتنو طالب علمانو سره ملاقات شوی وو، او دغو طالب علمانو ماته ووي چې د ترهګرو خلاف په قبایلي سیمو کې د څو کلونو راسې د ضرب عذب په نوم د جاري عملیاتو عصبیت څه نور څه دی او بهر دنیا ته څه نور څه ښودلی کیږي. پی ٹی ایم د ماورای عدالت د شبو قتلونو او د غائب کړی شبو کسانو په بابلا د صحیح معلوماتو راښکار کولو په خاطر د حقایقو د معلومولو د کمیشن جوړولو مطالبه هم کوي. پی ٹی ایم په فوج باندې د تحریک طالبان پاکستان د مرستې الزام هم لګی او وایي چې د یوې خفیه لوزنامې تر مخې طالبانو ته خپلو قبایلي سیمو ته د واپس تلو اجازت ورکړی شوی دی. خو د پاکستان فوج په صفاټکو کې د پی ټی ایم ټول الزامونه او دعوی رد کړي دي. د پاکستان د فوج دا دلیل دی چې پی ټی ایم یو ډیر خطرناک تحریک دی او د دوی ټول بیانونه د پاکستان د آئین په مخالفت کې دي.
دا د وایس اف امریکا ریوه ریډیو دی. د شام په شمال مغربي ادلب صوبه کې له ترکیه او شام د ځواکونو ترمنځ د ګل پورس خونړۍ انښتې شوې دي. د ترکیې دفاع وزارت وایي چې د فروری په 15 نیټه باندې د شام ځواکونو په ګولبارۍ کې له 2-5 پوځیان وژل شوي او 15 نور ژوبل شوي دي. نور حال د وایس اف امریکا په رپورټ کې تاسو ته مونږه همکار اشفاق مومن وړاندې کوي.
د شام په شمال غربي صوبه ادلب کې د شامی پوز او د ترکی پوز ترمنځ انختې شوې دي. دا په داسې حال چې ترکی په ادلب صوبه کې د خپل پوز پر ځای کولو کار جاری ساتلی دی او د روس او ترکی ترمنځ د تشدد ختمون لپاره سفارتي کوششونه هم د دغې له وجې ودرېدلي دي. د ترکی دفاع وزارت په جاري شوې بیانیه کې وایي چې د فروری میاشتې په 15 نیټه پرون د شام پوز لخوا په درنه وسله شوې بمباری کې د دوی 15 پوځیان شهیدان شوي او 15 نور ژوبل دي. بیانیه زیاتوي چې دغه بمباری ته پوره جواب شوی او ټاکل شوی هدف ته پکړه شوی دي. د ترکی نائب صدر فواد اکتای ویلي چې د ترکی پوز به هر هغه څوک چې قوي څوک چې زمونږ بیرغ په هدف کوي. د ترکی وجل شوی پوځیان د هغه پوز برخه دي کوم چې په ستراتیژیکي توګه یو مهم خارګوټی سراقب سره نږدې دی وخت د یو خالی هوایی ډګر تحقیقاتو کولو لپاره پر ځای کړی شوی. دغه هوایی ډګر تیره هفته د شام پوز قبضه کړی دی. ترکی په ادلب صوبه کومه چې د شام صدر بشار الاسد پر ضد د بغاوت کوونکو اخیری ځای پاتې دی کې 12 د څارنې پوځي چیک پوستې جوړې کړې دي. دا چیک پوستې په کال 2013 کې د روس سره د هغه لوزنامې لاندې جوړې کړې شوي، د کومې لاندې چې د ترکی سرحد ته سیلمه یو خوندي سیمه د جوړولو لپاره شوې وه. دغلته د شامی پوز او یاغیانو ترمنځ د جګړو د ختمولو په خبره سلا راغلې وه. یو هفته وړاندې د شامی پوز لخوا په حمله کې د 8 ترکیش پوځیانو د وژل کېدو وروسته ترکی په ادلب کې د خپلو پوځیانو شمیره سیوا کړې ده. دغې سیمې ته 250 پوځي موټر او ټینکونه هم 1300 ورځو کې استول شوي دي. ځایي میډیا وایي چې د ترکی پوز په مرسته یاغیانو بیرته د هغه سیمې د شامی پوز نه د اخستو لپاره حمله کړې کوم چې هغوی نیولې دي. ترکی تر دې وخته په دې راپورونو لاس نه دی ویلي. د ترکی دفاع وزیر هلوسی اکار د تیر اتوار په ورځ ژمنه کړې چې په ادلب کې موجود خپلو پوځیانو ته د تګ را تګ او سامان وړلو راوړلو لپاره به لارې خلاصوي، د کومو چې شامی پوځ ګیره اچولې. د تازه مرګ جوبلو مخې ته د راتلو باوجود ترکی د ادلب ښار نه د وتلو لپاره تیار نه دی. د ترکی د انصاف او پرمختګ ګوند یا AKP وایان عمر شلیک ویلي د څارنې له پوستو نه د ترکی د پوځ راویستلو خو لا د سره سوال نه پیدا کیږي. د ویلي په ادلب کې د ترکی د پوځ په شمیره کې اضافه د خیر ښېګڼې لپاره ده. د ترکی دفاع وزیر هلوسی اکار له قوله د حریت ورځپاڼه لیکي چې زموږ مقصد د خلکو د خپلو سیمو نه ویستلو او د خیر ښېګڼې ډرامې مخه نیول دي. د زیاتوی زمونږ کوشش ته چې دزبندی وشي او خونروزی بند شي. د ملګرو ملتونو راپور وایي چې د تازه جګړې لکبله د دسمبر میاشتې راپدی خو د ادلب ښار نه لږ تر لږه ولکه خلک به کور شوې دي. د ښار د ترکی پولی تسهیل مپروت ته او په ترکی کې دی وخت 15 لکه د شام کډوال میشته دي. انقره وایي چې د تازه انخطو لکبله د ترکی سرحد ته نږدې 10 لکه نور کډوال ورسیدلی. د ترکی صدر رجب طیب اردوان ویلی چې د تیرو نهو کالونو د شام خانه جنگی له کبله ترکی ته پکړه شوی 15 لک کډوالو لپاره نور د شام کډوال ځای کولو لپاره یې ملک تیار نه دی. سیړنکار وایي چې د شام او ترکی ترمنځ تازه انخطې د خپل زور خودنې لپاره کیږي. د منځنی ختیځ ټکنیکی پوهنتون کې د نړیوالو چارو یو پروفیسر حسین باغچی وایي د شام حکومت غواړي په ادلب کې موجود تندرو ډلې ختمې کړي او ترکی غواړي دغه ډلې په شام باندې د دباو اچولو په سیمه کې د خپل پوز ساتلو لپاره وکاروي. روس مخ په زیاتېدونکي تاوتریخوالي د ختمون لپاره سفارتي کوششونه کوي. د ترکی خارجه وزیر مولود کاوسوګلو 13 ورځ ویلي د روس څخه ورغلي سفارتکارو سره د خالی په ورځ شوي خبرې بغیر د سې نتیجې پای ته رسېدلي او د دغې خبرو په لړۍ کې د راپورونو تر مخه 13 ورځ شوي خبرې هم ناکامه شوي دي. د بون یونیورسټۍ کې د روس یو څېړنکار ظهور قاسموف وایي د ادلب تازه تاوتریخوالی د روس او ترکی ترمنځ څرګندوي چې دواړه د خپلو مفاداتو نه وروستو کېدل نه غواړي. ترکی د روس نه بیزاره شوی دی ځکه چې روس په ادلب ښار کې د جنگی جازونو نه حملې د یاغیانو ترڅنګ په عامو خلکو باندې هم جاری ساتلې دي. ماسکو د شام د حکومت د دریز ملاتړ جاری ساتلې او وایي چې په ادلب کې په دغه عملیاتو کې ترخګر ډلې ختمول غواړي. د ترکی صدر رجب طیب اردوان 13 هفته دغه داوا رد کړې ده. په ادلب کې د ترکی او روس ترمنځ تاوتریخوالی مخ په زیاتېدو دی. بل لور د شام هوایي سرحدونه د روس میزایل دفاعي نظام محفوظه کړي او د ترکی جنگی جازونه نشي کولی چې وی کاروي. څېړنکارانو خبرداری ورکړی چې 13 ورځ د ترکی په پوز ادلب کې حمله ښکاره کوي چې د دوی پوز څومره په کمزوري حالت کې دی چرته چې دوی ته د جازونو د لارې کومه مرسته نه ده ترلاسه. ځایي میډیا وایي چې د روس جنگی جازونو د ترکی جنگی جازونو ته د شام خواته د راوړېدو مخه نیولې ده. یاد دی وی چې کال 2015 کې د ترکی جنگی جازونو د شام له خاورې نه د روس یو جنگی جاز راغورځولې وو. 13 ورځ د ایران خارجه وزیر جواد ظریف د ترکی او روس ترمنځ د تاوتریخوالي د راکمولو لپاره وړاندیز کړی دی. انقره د ایران دغه وړاندیز لا کوم ځواب نه دی ورکړی. سیړنکار وایي چې د ترکی صدر رجب طیب اردوان د شامی حکومت پر ضد ودرېدو باندې سیاسي پلویان پیدا کړي او په تازه کې د ترکی پوځیانو په وجنه دغه پلویان نور هم سیوا شوي دي. نو اوس به د دغې نه وروستو کېدل لږه ګرانه وي. بل دا هم دا چې د شام لخوا په ادلب باندې د بمبارۍ هم دوی څارنه کوي ځکه که دغه عملیات کیږي نو ترکی ته به نور زیات کډوال وروړي او په ترکی کې د وړاندې نه د شام کډوالو په ورتګ خلک خپه دي.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزه رسانیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. که زمونږ خپرونو کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-03.
واشنگتن دی او تاسو جیوا اوري
زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ.
دا ویب پاڼه پته ده voadivanews.com.
هیر یې نکړئ.